آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده او د 1304 نوی مریض کال د هوت نه اجتماع ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ د 19 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي چې په افغانستان کې د سهار 6:30 سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټکی
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې په هوایي برید کې داخلي امریکایي پرسونل د کار غوښته سوی دي. د پاریس د توریستي بریدونو یو طرح په بلجیم کې نیول سوی دی او د اروپایي اتحاد او ترکیه ترمنځ د کډوالو د بحران د حل په مخه یو موافقه لاسلیک شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف وروستۍ هوایي بمباري غندلې ده. د اروپایي اتحاد او ترکیې استازي د مهاجرو په باب یو موافقې ته سره ورسېدل. په بغداد کې د شیعګانو د وطنرو مشر مقتدی الصدر په زرګونو طرفدارانو د عراق د موجوده حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او سبا د یکشنبې په ورځ په ممبئی کې د افغانستان او د جنوبي افریقا د کرکټ ټیمونه لوبه کوي. په دې اړه به له متی الله عبد سره وغږیږو. اوس د حسیب الکوزینا خبرونه واورئ.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې په هوایي برید کې داخلي امریکایي پرسونل د کار څخه شړل شوی او د جزا انتظار باسي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په قندوز ولایت کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې په یو برید کې 240 کس ووژل شول. په افغانستان کې په هغه وخت کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قومندان وویل چې د قندوز د روغتون پیښه یو انساني اشتباه او مخنیوی کېدای سوی. ولسمشر اوباما د دې برید وروسته بخښنه وغوښته خو د بې سرحده ډاکټرانو سازمان غواړي چې د دې پیښې تحقیقات یو بې طرفه سازمان وکړي خو دا کار تر اوسه پورې نه دی سوی. د ننګرهار د شیوي پولیسوالۍ کې 15 بهرنیان چې فکر کېږي روسان دي نیول سوي دي. یو ځایي چارواکي چې د نوم د نښودلو په شرط یې امریکا ژغ سره خبرې کړي دي ویلي دي چې څو ورځې وړاندې د شیوي پولیسوالۍ کې 15 تنه بهرنیان چې 2 سړي او 3 ښځې دي نیول سوي دي. هغه وایي چې دغو کسانو په روسي ژبه خبرې کولې او له یو کور څخه د تلاشۍ پر مهال نیول سوي دي. دغه چارواکي په دې اړه له نورو معلومات ورکولو نه ډډه وکړه. د پاریس د توریستي پیښو یو طرح په بلجیم کې نیول سوی دی. د بلجیم د مهاجرینو د چارو وزارت وایي صلاح عبدالسلام پرون د جمعې په ورځ د بروکسل د مولنبیک په سیمه کې د پولیسو په چاپه کې ونیول سو. د مهاجرینو د چارو وزیر تیو فرانک په خپل ټویټر کې د عبدالسلام نیول کېدل تایید کړی دی. هغه په ټویټر کې لیکلی دی چې هغه مونیولې دی. د مولنبیک ښاروال فرانسوا شامپنز وایي د صلاح عبدالسلام سره یو بل شخص هم نیول سوی دی. رپورټونه همدارنګه وایي چې صالح د پولیسو سره نشته هم کړی او په پیښه کې زخمی سوی دی. پولیس او امنیتي مسؤلین د فرانسې د پاریس په ښار کې بریدونو نه وروسته چې 130 کسه پکې وژل شول د عبدالسلام او هغو نورو کسانو پسې شپه او ورځ ګرځېدل چې په دغه بریدونو کې لاس درلودل. خو د ټولو نه غټ شکمن شخص همدغه عبدالسلام په خپله و. په کیوبا کې یو سیاسي مخالفه به د ولسمشر براک اوباما سره وګوري او ویل کیږي چې د ولسمشر څخه به مننه وکړي چې د امریکا او د کیوبا په اړیکو کې ښه والی د کیوبا د خلکو په ژوندانه کې بدلون راولي. مریم لیوا چې د یو سیاسي سازمان مؤسسه ده شاید ولسمشر اوباما سره د لیدو کاتو موقع ترلاسه کړي. په کیوبا کې د امریکا سفارت هغې ته بلنه ورکړې ده چې په یو لوړه کچه غونډې کې برخه واخلي. په بلنه کې دا ذکر نه دی سوی چې نوموړې به د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري خو هغې ته بلنه ورکړل سوې ده چې د سې شنبې په ورځ سفارت ته ورسي او په هماغه ورځ به ولسمشر باراک اوباما هم په کیوبا کې. دغه نه شپېته کلنه میرمن وایي چې د کیوبا او امریکا ترمنځ په اړیکو کې بدلون به هغه تشویش رفه کړي چې د هغې په وینا دوی د تیرو 15 کلونو راهیسې عمر پکې تیر کړی دی. اروپایي اتحاد او ترکیه پرون د جمعې په ورځ یو موافقه لاسلیک کړه چې د کډوالو بحران په حل کې. په اروپا کې د دویم نړیوالې جګړې راهیسې دا د کډوالو تر ټولو خراب بحران دی. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټاسک او د ترکیه لومړی وزیر داوود اوغلو دغه موافقه ډیره مهمه وګڼله. د ترکیه لومړی وزیر وویل چې د جمعې ورځ د ترکیه او اروپایي اتحاد لپاره یو تاریخي ورځ وه. ښاغلی اوغلو وویل چې ترکیه او اروپایي اتحاد دواړو دا درکړې ده چې د عین موضوع ستونزو او آیندې سره مخ دي. د دواړو خواوو ترمنځ موافقه د یکشنبې په ورځ رسمن عملي کیږي. د دې نوې موافقې پر اساس به ټول کډوال چې د سوریې او نورو هیوادونو څخه په غیر قانوني ډول د ترکیې له لارې یونان ته اوښتي دي، د پناه غوښتنې عریضې به یې د مرور دپاره ثبت او رجستر شي او دوی به پخپله بیرته ترکیې ته واستول سي. په زرګونو هغه کسان چې په قانوني ډول یې د پناه غوښتنه کړې ده د اروپایي اتحاد په 28 هیوادونو باندې به وویشل سي. د نایجیریا، بورکینا فاسو او مالی په ګډ سرحد کې په یو برید کې د نایجیریا درې تنه پولیس وژل شوي دي. د نایجیر د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ دغه هیواد په ملي تلویزیون کې د دې پیښې اعلان وکړ. ډګروال لیدرو مصطفی په یو بیانیه کې وویل چې برید څلور تنو بریدګرو کړی دي چې پر موټرسایکل سپاره او یو ډاکسن موټر ورسره و. دغه راز د چهارشنبې په ورځ هم د نایجر پر دفاعي ځواکونو باندې په یو برید کې درې تنه نظامیان ټپیان شول او 15 تنه ځانمرګي برید کوونکي ووژل شول. برید د دفاع په سیمه کې د یو کمین په ترڅ کې وسو. چارواکو د دې برید مسؤلیت پر بوکو حرام باندې ورچولې دي. دغه بریدونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ په نایجر کې د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات وسي. او وروستی خبر دا چې ډنمارک یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو خوشحاله ملک پیژندل شوی دی. یوې مستقلې ډلې چې د نړۍ 1650 هیوادونه یې ارزیابي کړي دي، ملګرو ملتونو ته یو اویا ورقي ریپورت وړاندې کړی دی او په ریپورت کې راغلی دی چې ډنمارک په نړۍ کې تر ټولو خوشحاله هیواد دی. سویس او آیسلند په دویم او دریم مقام کې راغلي دي. افغانستان د 1650 هیوادونو له ډلې څخه په 1450 مقام کې راغلی دی. یوازې درې نور هیوادونه دي چې خلک یې تر افغانستان لږ خوشحاله دي او هغه سوریه، بروندای او توګو دي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه ازبکستان، تاجکستان او ایران په ترتیب سره نچلویشتم، سلم او په 1650 مقام کې راغلي دي. داود د سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا واشنگتن دی او تاسو زمونږه دوهمه نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري او دا هم لومړی موضوع د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د جمعې په ورځ په یمن کې د سعودي عربستان هوایي حمله غندلې ده چې د ماشومانو په شمول په سلګونو ملکیان پکې وژل شوی دي. تقریبا د یو کلنه را په دې خوا چې دا جنگ پیل شوی دی، دا یوه له ډیرو سختو حملو نه بلل شوی. خبریالې لیسا شلاین له جنیو نه موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
د سعودي عربستان الوتکو د ششنبې په ورځ د امن په شمال لویدیځ کې د کلي په یو بازار باندې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه هوایي حمله وکړه چې د څلیرویشتو ماشومانو په شمول 106 تنه ملکیان پکې وژل شلو. عالی کمشنر زید راد آل حسین هغه څه چې دی ورته په پرله پسې هوایي حملو کې د ملکیانو وژل ویلې وغندل او د ائتلاف قواوې په پرله پسې توګه ناکامه شوي دي چې د وژونکو حملو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو چې د پیښې له ځاینه لیدنه کړې ده راپورټ ورکړی دی چې 14 دوکانونه تباه شوي دي. دوی وایي داسې ښکاري چې دغه بمباري په محلي وخت د غرمې نه وروسته وشوله چې په خاصه توګه په دغه وخت کې په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه. د عالی کمشنر نطاق روپرټن کولویل نوای څارونکو د حمله په وخت کې د وسلوال مخالفت یا په سیمه کې د مهمو تجهیزاتو په باره کې شواهد پیدا نکړل. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The coalition is reported to have been responsible for twice as many civilian casualties as all other forces put together. That's the Houthis. The popular committees are out.
راپورټونه وايي د نورو ټولو قواو په نسبت ائتلافي قواو ملکیانو ته دوه برابر تلفات اړولې دي چې عبارت ته له حسینو او مشهور کمیټونه چې د القاعده او سل متحدان دي. په واقعیت کې د هوایي حملو په نتیجه کې د دغه ټولو تلفاتو نسبت د ائتلاف قواو ته ورکول کیږي. ملګرو ملتونو رپورت ورکړی دی چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې د 26 نیټې نه راپه دی خو 3200 ملکیان وژل شوي او څه باندې 15200 تنه ټپیان شوي دي چې اکثره د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي حملو په علت وژل شوي او ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو رپورت ورکړی چې په هوایي حملو کې د پایتخت سنا په ګډون مارکیټونه، روغتونونه، کلینیکونه، ښوونځي، فابریکې، د ودونو مراسم په کلو، ښارګوټو او ښارونو کې په سلګونو خصوصي کورونه لګېدلې دي. سعودي عربستان اعلان کړی دی چې غواړي په یمن کې مهم عملیات کم کړي، مګر د ملګرو ملتونو نطاق کول اول امریکا غږ ته وویلې داسې ښکاري چې سعودي عربستان به جنگ په بشپړ توګه ونه دروي او د حکومت په ملاتړ به هوایي حملو ته دوام ورکړي. کول ویل بیا وایي
You know, one interview by a spokesperson, so I haven't seen any major official announcement. So we'll have to wait and see. Obviously, we hope that High Commissioner...
دا یوازې د یو نطاق سره مرکه ده، ځکه نو ما د هیڅ چارواکي یو مهم اعلان نه دی لیدلی، ځکه نو موږ به انتظار وباسو او وبه وینو. موږ په څرګنده توګه هیله لرو چې عالي کمشنر به دا څرګنده کړي چې دی هیله لري واقعا دا کار به په دې وخت کې وشي او په چټکۍ سره به سر اوربند او د سولې موافقې ته وځي. عالی کمشنر اڅرګنده کړه چې داسې ښکاري د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د اصلي نظامي هدفونو او ملکیانو ترمنځ فرق نه کوي. دا وایي کدا ثابت شي چې موضوع همداسې ده، نو کېدای شي د دغه ائتلاف غړي د بین المللي جنایت مرتکب شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د اروپای اتحاد او ترکیه مرکزیان د مهاجرو د کالکیش د حل په سر موافقه تسره رسیدلې دي. د دې موافقه لمخې کوم مهاجر چې دا وخت په یونان کې دي په ترکیه کې به آبادیږي. نور تفصیل د پاریس نه د امریکا غږ د خبریالې لیزا براین په ریپورت کې واوري.
په دې موافقه کې چې د اروپای هیوادونو د مشرانو او ترکیه ترمنځ شوي، ټول هغه غیر قانوني مهاجر چې اسناد نه لري او ځانونه یې تر یونان پورې رسولي دي بیرته به ترکیه ته واستول شي. د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په بدل کې به اروپایي ټولنه د ترکیه سره مالی مرستې کوي او هم به د ترکیه اتباع اجازه ولري چې اروپایي هیوادونو ته بغیر د ویزې اخیستلو سفر وکړي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د غړیتوب پروسه به هم چټک کیږي. د ترکیه صدر اعظم داوودوغلو تر اوسه د موافقه نه ده لاسلیک کړې. هغه پرون د بلجیم د بروکسلز په ښار کې په دې برخه کې یو څه خوشبيني وښوده.
I am sure, I hope, we will be achieving our goal to help all the refugees as well as to deepen...
زه هیله او ډاډ لرم چې وبه شکرای د ټولو مهاجرینو او پناه غوښتونکو ستونزې حل کو. دا زمونږ د لوی وچه او بشریت لپاره یو ښه خبر دی. په ترکیه کې همدا اوس شاوخوا 2.1 میلیونه مهاجر ژوند کوي. د موافقې په یو برخه کې ویل شوی دی چې ترکیه او اروپایي هیوادونه به سوریایي مهاجر سره وویشي. انتقاد کوونکي بیا وایي چې ترکیه د دغه موافقې د حقوقي او بشري حقونو په حق لا یو څه اندېښنه لري. د موافقې بل ستونزه دا ده چې آیا یونان به وکړي شي په چټکۍ سره د دومره زیاتو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د لیږلو لپاره کوم سیستم جوړ کړي کنه. د یونان چارواکي ویره لري چې دغه موافقې د ملکیدون وړاندې به په زیاته اندازه پناه غوښتونکو دغه هیواد ته ورمخږي او بل غټه اندېښنه دا ده چې که ترکیه خپل سرحدونه وتړي هم خلک به وکړی شي چې د بیلابیلو لارونه اروپایي هیوادونو ته د تګ لارې چارې پیدا کړي. د اروپایي ټولنې د دې پلان په مسودې باندې د بشري قانون د دفاع سازمانونو هم انتقادونه کړي دي. دا سازمانونه وایي د دې پلان معنی بدوي چې د مهاجرینو چې د جنگونو او تروریزم نه تښتېدلې دي سیاسي ګټه اخیستل کیږي. دوی په ترکیه هم انتقاد کوي چې د بشري قانون ښه سابقه نه لري. د 2015 کال د جنوري د میاشتې راپدې خو اروپا ته 1.2 میلیون مهاجر ورغلي دي. په دغه مهاجرو کې چې اروپا ته غوښتل ځانونه ورسوي، شاوخوا 4000 د ترکی او یونان ترمنځ د مدیترانی په سمندرګي کې غرق شوي هم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نامه جوړ کيو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراڑو ہمیل مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل دسندر سپینو شگونا میں جوڑ کیاو محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزلے خندا تا د تنظرو کل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سر گئے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل سندس پینو شگونا میں جوڑ کیاو محل دے ٹول خر کی شاہان اڑتا ہے ران ران قتل
د جمعې پورس هم په زرګون شیګانو د بغداد د صدر په خار کې د مقتدا ال صدر په ملاتړ او د عراق د حکومت په ضد د څلورمې ورځې لپاره احتجاجي غونډې وکړې. مقتدا ال صدر او د هغه ملاتړ کوونکي د عراق د حکومت نه د اصلاحاتو غوښتنه کوي. پام وکړئ له قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارډ ایرانین رپورټ ته چې زه سلیمان شاه تاسو در اورم. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویل مظاهره کوونکو ته د اجازه ورکول نه ډډه وکړه خو به هم هغوی سړکونو ته راووتل او داسې ښکاري چې امنیتي قواوې مخه ونیوله. یو شمیر کسانو ځانونه گرین زون یا زرغونې ناحیې ته ورسول او د حکومت په ضد شعارونه ورکړل. د عراق تلویزیون شبکو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د تنلاری شیعه عالم مقتدا الصدر ملګري ډله ډله د ښار له څو پلونو نه تیر شو او په زرغونو ناحیه کې پرتو حکومتي ودانیو او خارجي سفارتونو ته ورنږدې شو. په زرغونه ناحیه کې د عراق پارلمان د لوړ پوړو حکومتي مشرانو کورونه او د امریکا او برتانیې سفارتونه پراته دي. پوځ په لومړۍ مرحله کې کوشش وکړ چې د مظاهره چیانو لاره بنده کړي، اغزي لرونکي مزي او سیمټي موانع نصب کړل، مګر زور یې ونه رسېده او لارې ورکړه. د مقتدا ال صدر په زرګونو طرفداران د بغداد د تحریر میدان ته ورسېدل. مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې مقتدا ال صدر په یوې خبرې شوې مطبوعاتي بیانیه کې د عراق د امنیتي قواو مننه وکړه چې په آرامه او مصونه توګه د هغه ملګري پرېښودل چې زرغونې ناحیې ته ځانونه ورسوي. یو مظاهره کوونکی د عراق یو تلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویل تر څو چې زمنګ هدف او مرام نه پوره شوه او حکومت سیاسي اصلاحاتونه کې زمنګ پاسون به دوام لري. هغه په عربي ژبه داسې ویل، زرغونه ناحیه اوس د خلکو په مخ خلاص ده او تر څو چې په ټول رژیم کې بدلون نه راغلي موږ به هیڅکله د دې ځای نه اولاړ نه شو. د مقتدا الصدر یوان شیخ صلاح عبیدی امریکا غږ ته وویل،
المواطن من حقه ان يكون
زر کسانو د جمعې ورځ په احتجاجي غونډه کې ګډون کړو. الصدر د عراق موجوده حکومت ته 15 لک ورځې وخت ورکړی دی چې داسې یو نوی کابینه جوړ کړي چې د سیاست مدارانو په ځای پکې ټیکنوکراټان او کارپوهان شاملي. صدر اعظم حیدر العبادی چې په خپل هم شیه دی په یو تلویزیون وینا کې اعلان وکړ،
حتی لو کن کان البعض يتفق معه
چې خلق د قانون په دایره کې دننه د احتجاجونو حق لري او تر څو چې دغه احتجاجونه قانوني بڼه لري د ملاتړ کوي. خلق حق لري چې د قانون په چوکاټ کې دننه خپل احساسات څرګند کړي او د دولت د خاینو مامورانو د لری کولو غږ وکړي. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو د شعبې استاد ابو دیاب امریکا غږ ته وویل، داسې معلومیږي چې مقتدا الصدر د ایران په اشاره د موجوده حکومت په ضد نوی پاڅون شروع کړی. صدر له یو شمېر نورو عراقي ایراني پلوه سیاسي ډلو ترڅنګ دغه هیواد د سترنګ د لوبې یوه مهمه برخه تشکیلوي او کوشش کوي چې د رشوتخورۍ او اداري فساد د ختمولو په نوم د خپلې خوښې سیاسي بدلون رامنځته کړي. خانه صدر اعظم نوري المالکي چې د ایران یو ډېر نږدې ملګری او همکار ګڼل کېده، له مقتدا الصدر سره د سیاسي اختلافاتو له امله د عین شان احتجاجونو وروسته له قدرت نه ولوېده او حیدر العبادی په ځای کې نهسته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نه بچي او یو 50 دقیقې دي. لکه څنګه چې محترم اوریدونکو معلومات لري، د افغانستان د کرکټ ټیم سبا د یک شنبه په ورځ د جنوبي افریقا له ټیم سره د هم اورسته لوبه کوي. زمون همکار مته ول عبد چې دا په بمبئی کې د مکسر ټلیفون په کرخه باندې. عبد صاحب، د افغانستان د ټیم د غړو روحیا او مورال څنګه دی او نور معلومات څه دي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته تاسو ته نو تاسو غشنه راډیو ورته چې سهار سهار ولته په ان کې سهار وو بجو فلسطین.
بله.
نو سبا د وطن درې بجې شروع کیږي او هغه پر افغانستان کې کېټي
کدا لوبه وګټله بیا بچ کیږي دغه کوم لوبي چې مخکې ګټلې دي د افغانستان لپاره تقریبا یو غټ بری دی. تاسو خدای له ګوري د ټیم د غړو روحیه څنګه ده؟
موږ د پرخه غټ استفسار د خبرو وکړه. هغه درې لوبي چې سیمه د هانګ کانګ، سکاتلند او زمبابوي سره وي، افغانستان پر امازه کې نړیوال جامو دغه دې په خپل ځای کې خپل امزور ټیمونه مات کړل او نړۍ ګټل. د دې راغلي د هغه ټیم سره لوبه کوي چې دې د لوبور کې مخکې دی او په تجربه کې مخکې دی. نو دې فقط دومره کوشش وکړي چې د خلکو او د نړۍ ټولو کې چې موږ دوه تکړه یو چې د اول درجه وادونو سره مقابله کولای شو. خپل ورځ چې لنکا سره چې
په دې
باندې وکړي او د څه پر اساس یو کې په تفسیرو کې غږ خیا څه چې د وسان کې دوه تکړه دی چې لنکا سره هم درې دې شو مقابله وسره کوي.
عابد صاحب، معمولا د ټیمونو د لوبې په وخت باندې د هر ملک اتبار راځي یا د سفارت غړي راځي یا لته آباد کوم خلک چې هغه راځي، افغانان هم راغلي دي د ټیم د روحي د لوړولو لپاره. کنه
افغانان د کلکتې لوبه کې خو د ډېر زیات راغلي چې میدان د ایډن ګارډن تقریبا د افغانانو اوکې خورونه ده چې بیرغونه او ځوانانو ماشومانو کورنۍ وي. دلته کلکته کې تاسو خبر یاستئ چې خوانه ډېر وخت افغانانو کورنۍ دي کاروبارونه دي. د افغانستان یو هیئت هم راغلی، دېرش کسانو نو زیات هیئت راغلی، وزیرانو، د مالیې وزیر، سرسازۍ وزیر، همداسې د کابل والي او سفیرانو، د چین کې سفیر او بټن کې سفیر. نو بمبئی کې چې کومه لوبه ده هغې لپاره لغته پورې کوم هیئت اعلان نه دی شوی. خو بمبئی هم تاسو خبر یاست چې افغانان په کې ډېر زیات دي، اوسېږي، هغوی خبر دي او موږ ته خبرونه راغلي دي چې
دغه یو وروستۍ پښتنه ده. که تاسو دا ویو زمونږ عام اوریدونکو ته چې د کرکټ په لوبه باندې ښه شوق لري مګر زیات نه پیږي، زما په شان دغه ټیم چې ټاکل کیږي، غړي چې ټاکل کیږي، په کوم حساب ټاکل کیږي داسې مهم لوبو لپاره چې روانېږي؟ زړه رقیبانو دښمنان دي، کار ټیم وګټله، خلک ټول خوشحالیږي. دغه یو خبره تاسو ونه کړل، د افغانستان په وخت د لوبه د اکشن به پورس کیږي د مازیګر په 4 بجو دا کله محلي وخت په 3 بجو باندې خلک خبر شي. ډیره مننه تاسو نه.
عام کړی د سات مهم خبرونو ته چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بسره د ډاکټرانو پر روغتون باندې پاوایي برید کې د خپل امریکایي پرسونل د کار څخه شړل سی او د جزا انتظار باسي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په قندوز ولایت کې د بسره د ډاکټرانو پر روغتون باندې په یو برید کې 240 کس وژل شو. د ننګرهار د شیبي پولیسوالي کې 15 بهرنیان چې فکر کوي ورو ساندې نیول شوی دي. د پاریس د تروسی بریدونو یو طرح په بلجیم کې نیول شوی دی. بلجیم د مهاجرینو د چارو وزارت وایي چې صلاح عبدالسلام پرون د جمعې په ورځ د بروکسل د ملنبیک په سیمه کې د پولیسو په چاپا کې ونیول شو. د مهاجرینو د چارو وزیر تیو فرانکینګ په خپل ټویټر کې د عبدالسلام نیول کېدل تایید کړی دی. په کیوبا کې یو سیاسي مخالفه به د ولسمشر اوباما سره وګوري، ویل کېږي چې د ولسمشر څخه به مننه وکړي چې د امریکا او د کیوبا په اړیکو کې شوالي د کیوبا د خلکو په ژوندانه کې بدلون راولي. اروپایي اتحاد او ترکیه پرون د جمعې پر ورځ یو موافقه لاسلیک کړه چې د کډوالو بحران پیل کړي. په اروپا کې د دویم نړیوالې جګړې راهیسې دا د کډوالو تر ټولو خراب بحران دی. او د نایجیریا، بورکینا فاسو او مالی په ګډ سرحد کې په یو برید کې د نایجیر 3 تنه پولیس وژل شوي دي. د نایجیر د دفاع وزیر پرون د جمعې پر ورځ د دغه هیواد په ملي تلویزیون کې د پیښې تایید وکړ. ډګروال لیدرو مصطفی په وینا کې ویل چې برید 4 تنو بریدګرو کړی دی چې په موټرسایکل سپاره وو او یو پیک اپ ټرک ورسره وو. دغه راز د چهارشنبې پر ورځ هم د نایجیر پر دفاعي ځواکونو باندې په یو برید کې 3 تنه نظامیان وژل شول، او ټپیان شول او 5 تنه ځانمرګي وژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په بامیانو کې د تودوخه لوړ جنن یو او ټیټه منفی 8 درجه د سانتیګراد په حساب اٹکل شوې ده. همداشان په ګردیش کې د تودوخه لوړ درجه وو او ټیټه منفی 4 درجه اٹکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخه لوړ درجه 11 او ټیټه منفی 2 ده. په زرنج کې تودوخه لوړ درجه 25 او ټیټه 2 ده. په میدان ښار کې تودوخه لوړ درجه 4 او ټیټه منفی 6 ده. او په قندوز کې نن د تودوخه لوړ درجه 15 او ټیټه 4 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اٹکل شوې ده. ډیرو محترم اوریدونکو، زموږ دوهم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماخام په 2 بجو له ماخامنۍ خبرونه سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. نو خدای په امان، ورځ مو په خیر.